نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. درې تنه افغانان چې له افغانستانه اروپا ته د زرګونه افغانانو په قاچاق تورندي په برتانیا کې نیول شوي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا درې کسان چې د یو بانډ غړي دي، د ځوانو هلکانو په ځورونه هم تورندي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر نن وویل چې درې واړه تورن بېرحمه کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوي دي. د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په لس کاله او دوه نور هر یو په درې درې کاله بند محکوم شوي دي. د چارواکو په وینا د دې بانډ غړو زرګونه انسانان له افغانستان، ایران، ترکیې او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځې اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي. ویل شوي چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې خپل غږ ونه باسي. د خبر له مخې بلجیم ته د دې تورنو د سپارلو لپاره قانوني پړاوونه پیل شوي دي څو دا کسان خپله سزا هلته تېره کړي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پر خپرولو سره نادولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. داسې مهال چې ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړی. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره برخه د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دې مرستې خبر ورکړی و. په پاکستان کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد ارشاد ویلي چې د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار په یو لویه لاره د یو مسافر وړونکي بس د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د ارشاد په وینا دا بس له بهاولپور څخه د پلازمینه اسلام آباد پر لور روان و. همدارس سیمه ایز رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یو لویه لاره په ترافیکي پیښه کې چې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دواړه پیښې د ډریورانو د بې احتیاطۍ نتیجه وه. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانو پیروزی لوبډلې پر وړاندې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبزی اشلر ساحل اف سی ته 3-0 ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د فرا ابو مسلم د درې پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې 3-1 بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله، د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخپوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري له نږدې یو میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د خبریال مهدی انصاری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. یو شمیر سوداګر وایي له خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې نشي ایستلی.
د بانکونو دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدې لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي عمارت صادر کړی دی، اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې. زما یو بانک یو اکاونټ ده، شرکتي اکاونټ ده، چې ماته پیسې نه ملاويږي.
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه به هم جزئیات واوري په 15 دقیقې پروګرام کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه تفصیلي بحثونه لرو.
اصلي موخه دا ده چې پاکستان غواړي په دغسې بریدونو باندې له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو انجنونو پر کار باندې ټینګار وکړ، اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنۍ او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په آنلاین باندې کار کوي او یا همکاري سهو ته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک کې په محرمانه توګه ویل شوی وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که ښځې په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د پټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد دسی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځکه مردا بیکارستان فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن د بیرون د مؤسسات
سره له دې چې اکثریت نارینه بیکاره دي. بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی د ټولو ښځو او آن بشریت ته سختې ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختیو زده کړې وکړې تر څو د خپلو کورنیو ستونزو ته رسېدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خو دا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم
با هر سهولتش و
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، په اسانتیا و کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندوی هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغان خبری آژانس د خبريال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې انصاری اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو څخه خوندي وساتل شي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه یوه میاشت مخکې ترسره شوې او د محاکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې، په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه یې سوې، دوې نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کېږي که خوشي کېږي. لږ تر لږه باید روښانه سي چې محاکمه یې څنګه تېره سوې. دا ډول انتظار کول ډېر سخت دي.
اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما با خانواده مهدی ته تماس هستم.
زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محاکمه شوې وه او اوس د بلې محاکمې انتظار کېږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پل سرخ له سیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي، او مهدي انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز وروستی راپور ښیي چې په روان کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د سرغړونې 141 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې 130 د ګواښونو پیښې او 150 نیونې شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د 100 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. دیموکرات کارټر د امریکا 9 ولسمشر و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو، او زیاته کړې ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بېکوره کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه، او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی، او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشرۍ په دورې پورې منحصرې نه وې. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ، او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې اکس پاڼې په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دا راوښوده چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي ښیي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي ښیي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه سوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوال سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د 100 کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر لنونو سو و اویم څخه تر نونو سو یو اتیای میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې په افغانستان بانک کې له خپلو حسابونو ټاکلې اندازې پیسې نشي راایستلې. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپلې اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټولو بانکونو باندې دا کار نه شوی، یو تعداد بانکونه دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدې لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي عمارت صادر کړی دی په هماغه طریقه باندې پیسې ورکوي، اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې، نه ورکوي. لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ دی چې ماته پیسې نه ملاويږي، بس یو تعداد بانکونه دي چې هغه ورکوي یو تعداد نه ورکوي. یعنې صرف تجارانو مشکل نه دی حل شوی تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره داسې حکومتونه لار راغلي نه دي، ځینې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلي چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې داغه راکړي. موږ چې کله ورغلي یو ډېر بانکو والا سره موږ اکاونټونه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا، خو تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي یې ډېرې کمې راکړي، بیا چې ورشم بیا ته یې چې پیسې نستا مثال نه راکوي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو وکړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویاندې حسیب الله نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخې چې یو نیم کال وړاندې خپور کړی و، په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالرو راایستل تعین شوي دي. دغه راز د دې بیان لمخې هر انفرادي بانک حساب لرونکی کولای سي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ، او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله عمر خیل په دې اړه په نیوکه ازادي راډیو ته وویل
یو چا چې خپل پیسې هلته د خرچ لپاره ایښي وي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګري ولري خپل پیسې په یو وار یو معامله کې اشاره نه کړی شي نو څنګه کولای شي چې سوداګري وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معامله کې ووایي چې زه 2,00,000 پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګري، نو په سوداګري کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستر ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خنډونو یادونه کړې وه. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر نغدي زیرمې کنګل کړي چې ډیری یې د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي. دا کار د دې لامل سوی چې په افغانستان کې یو شمیر بانکونه د خپلو پیرودونکو د پیسو د ایستلو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغوني آبدې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د لرغونو تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخی ونړیږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشیانې غورځېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي په ژمي کې به یې ویجاړۍ نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشه ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهورو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربیره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
به اسلامی امارت ده حاکمیت په سبند 3 کلن مده که در تاریخی آبیدو ده مرمت په برخه که هیچ کار نده سوی. تاریخی آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه ده ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یوه اوسیدونکي په توګه مې غوښتنه داده چې باید دې برخې ته ډېر پام وسي.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخي ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونه سي نو تاریخي ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا تېره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر آژانس ویلي و چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر ذبیح الله ریایی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارکه زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لورې مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پرمختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې پروګرام پیلېږي چې نن د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه پکې شوې. خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په دې نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د 2 تختبیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کېږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې سن د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅه کړي. ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګ جومات بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، ښایسته سړکونه لري. انشاءالله دې کې دوی ته هم سهولت ده چې ټوله یو ځای شي، سهولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېره سهولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای خبولي خوشحر دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دوکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سوي ازودې پراخې منطقې ته وځي چې دې منطقې ته روزه ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په موږ ته جوړېږي دا به انشاءالله روغېږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي نو پکار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه واستازي ګلزالی جنانزوی وایي
هغه سنجاوې چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسؤولو کسانو وعده وکړي هغه باید په عملي ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
راځئ چې لسونه سره یو کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل سپورټ کړو، ښه کارونه وستایو. کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تاسو ښه کړي. زه مطمئن یم انشاءالله چې که موږ تاسو لاس یو کړو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه وړ ده خوست ښار چې په پخوانی نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیکو د ګڼه ګوڼې په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست ښاریانو غوښتنه دا ده چې د